سلامونه وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې. تاسو ازادي رادیو ته غوښتست. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما په بغلان ولایت کې پر وزارت باندې بریټ غندلې دی. د جمعې په شپه نامعلوم وسلوالو د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې پر یو وزارت بریټ کړی دی. په دغه بریټ کې لک تر لګ لاس کسان چې د عبادت لپاره راټول شوي وو وژل شوي دي. ملګرو ملتونو د طالبانو له حکومت څخه غوښتي دي چې دغه بریټ وڅېړي او د ورته پیښو مخه ونیسي. تر اوسه دغه بریټ پراچا پر غاړه نه ده اخیستي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي د افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د مرستندوی کارکوونکو په وړاندې د زور زیاتي د دوی د تښتونې ټپي کولو او ځورونې راپورونه ورکول شوي دي. په جنوا کې د اوچا ویان جینس لیرکا پرون جمعه په یو کانفرنس کې ویل په 2024 میلادي کال کې تر بل هر کال زیات بشري کارکوونکي روغتیا پالان د مرستو رسولو پرسونل او بشري چارو نور مامورین وژل شوي دي. د پاکستان د خیبر پختونخوا د کور میجنسی چارواکی وی حالته د شیعه او سنی ډلو ترمنځ په تازه شخړو کې لک تر لګه 15 کسان وشل شوې دي. د کور میمرستیال کمشنر جاوید المسید پرون ناوخته د ازادۍ رادیو مشال څنګه ته ویلي شخړه لومړی په جلامی چار دیوال او ټالوکونج کې پیل شوې او بیا نورو سیمو ته غځېدلې ده. د فلسطینی رسنیو د پرونی یو راپورونو لمخې پر غزه ښار د اسرائیل تر یوې حملې وروسته په وژل شوی کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. وفا خبری اژانس د تازه حمله کې د وژل شویو شمېر 8 کسان نه زیاتیت کړی دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید استین وایي واشنگتن په لبنان کې د روان کړکیچ ډیپلوماتیک حل ته ژمن دی. هغه په عین حال کې له اسرائیل څخه غوښتنه کړه چې په غزه کې د ناوړه وضعیت د ښه کېدو لپاره اقدام وکړي. د رسنیو راپورونه وایي ښاغلی استین نن شنبه له خپل اسرائیلي سیال اسرائیل کتز سره په ټلیفوني مکالمه کې دا څرګندونې وکړې. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون ویاند ویلي استین په دغو خبرو کې ټینګار وکړ چې د امریکا متحده ایالاتونو په لبنان کې ډیپلوماټیک حل لارو ته ژمن دي. د پوینا په دغو خبرو کې د امریکا دفاع وزیر په غزه کې د بشري وضعیت د بهتري لپاره د اسرائیل د عملی اقداماتو غوښتنه کړې ده. د سودان پوز نن ویلي چې له یاغي ملیشاوې د پلاسمین خرطوم د یو کلیدي ایالت مرکز بیرته نیولای دی. د دغه ځای له 15 میاشتو راهیسې د مخالفو ملیشاو په لاس کې بو. د سیناری ایالت مرکز سنجه پر روان 19 میاشتنۍ جګړه کې د پوز او د چټک ملاتړ ځواکونو په نوم د ملیشاو ترمنځ د جګړې پر مهال استراتیژیک ارزښت درلوده. او یو سپورتي خبر، سبا د آی پی ایل سیالیو بولی پیلېږي. د هندوستان د کرکټ غوره لیګ یا آی پی ایل سیالیو د 13 پړاو بولی سبا یکشنبه د نومبر په 23 نیټه پیلېږي. د هندي کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس په لومړی ځل غواړي چې د بولی مراسم د سعودي عربستان په پلازمېنې ریاض کې ترسره کړي. رپورټونه لیکي چې دغه مراسم به د نومبر په 23 او 25 نیټه د دوه ورځو لپاره ترسره شي. په دې بولی کې 1500 اور اویا هندیا او بهرنی لوبغاړي وړاندې کیږي چې لړډل یا تل افغان لوبغاړي دي. د آی پی ایل لس لوبډلې په د یادو لوبغاړو لړډل اویا بهرنی او یو سلو سلور د هندي لوبغاړي وپیری. راشد خان یوازینی هغه افغان لوبغاړي دي چې د ګجرات ټایټنز لوبډلې له بولی وړاندې ځان سره د 300 کروڑ هندي روپیه په بدل کې وساته. د افغانستان په 300 لوبغاړو کې اسمت الله عمر زین رحمت موجب الرحمن رحمان الله ګربز نوین الحق محمد نبی فریدون داود زیف الحق فاروقی گلبودین نائب علامه محمد غزنفر وقار سلام خیل ظاهر خان نجیب زدران صدیق تل قیس احمد کریم جنت او ننګیالی خروټی شامل دي. په دې خبری مجله کې ز فرشته سحاق د اوقاف پیکار په تخنیکی همکاري هر کلی کوم. د راپورونو په لړ کې برا سره واوري چې په معترضو افغانو میرمنو اعتراضي خوځښتونو او بشري حقوقو فعالانو د امریکا منتخب ولسمشر ته یو پرانیستې لیک استولای دی.
د خوځو انجونو ځپل او شکنجه کول ته په کې اشاره شوې ده. جګړې جنایتونه او د اقلیتونو ځپل ته په کې اشاره شوې ده. د کډوالو د ستونزو زیاتوالی او جبري کډوالۍ ته اشاره شوې ده. هدفمندو ترورونو ته اشاره شوې ده.
او همدارز د نورو راپورونو ترڅنګ د ورزګان ولایت نه هم د خلکو غوښتنې دي.
ولې زموږ مریض تاسو وینې چې در بازار پر دوه غنټې لار ده، کله پر نیمه لار ژوند نه سوار کی، کله بازار ته ژوندې ورسی ولایت.
د افغانستان تر څنګ د نړۍ اړوند راپور هم سره سره اوسې.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خراغلی معترض افغانو میرمن و اعتراضی خوځښتونه او د بشري حقوقو فعالانو د امریکا منتخب ولسمشر ته یو پرانیستي لیک استولای دی. په دې لیک کې ډونالد ترامپ څخه غوښتنه دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه تړون لغوه او د طالبانو پر وړاندې یو اصولي او عادلانه دریض غوړه کړي. خو د سیاسي چارو شنون کې بیا د دوه تړون لغوه کول ستونزمن بولي. نور جزئیات سنا کاکر پر راپور کې.
یو شمیر افغان معترض و میرمنو اعتراضي خوځښتونو او د بشري حقوقو فعالانو په یو پرانیستي لیک کې د متحده ایالاتو له منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ غوښتنه کړې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه تړون لغوه کړي. په دغه لیک کې چې یوه کاپي ازادي راډیو ته لیږل شوې د ډونالد ترامپ له ادارې غوښتل شوې چې د طالبانو پر وړاندې یو اصولي او عادلانه دریځ غوره کړي. په دې لیک کې چې د افغان ښځو ټولو اعتراضي خوځښتونو برخه اخیستې راغلي چې د دوه تړون نه یوازې دا چې افغانستان ته یې سوله او ثبات نه دی راوستی، بلکې ناوړه پایلې هم لرلې دي. د دغه لیک یوې لاسلیک کوونکې فوزي وحدت ازادي راډیو ته وویل
د ښځو نجونو ځپل او شکنجه کولو ته پکې اشاره شوې ده، جګړه ییز جنایتونه او د اقلیتونو ځپلو ته پکې اشاره شوې ده، د کډوالو د ستونزو زیاتوالی او جبري کډوالۍ ته اشاره شوې ده، هدفمند او ترورونو ته اشاره شوې ده، د رسنیو ازادي او مدني بنسټونو کمزورتیا ته پکې اشاره شوې ده، همدارنګه د مخدره موادو تولید او قاچاق زیاتوالی په افغانستان کې دغه تر ټولو مهم او عمده موضوعات دي چې په لیک کې ورته کتنه شوې ده.
په دې لیک کې د طالبانو د نو او د دوه تړون د کورنۍ ناوړه پایلو سربیره د نړیوالو اغیزو په اړه هم بحث شوی. په لیک کې راغلي چې د دوه تړون دوام به نړیواله ترهګري پیاوړې کړي او د سیمې د بې ثباتۍ، د پراخې کډوالې ګواښ، د خطرناکې حکومتداري د الګو جوړولو او د سازمان شویو جرمونو د زیاتوالي لامل شي. د ازادۍ په لور د افغان ښځو غورځنګ مسؤلې طاهرې نصري په دې لیک کې د نورو غوښتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل
اولین چیز رکماز دولت ترامپ
زموږ لومړنۍ غوښتنه د ترامپ له دولت څخه دا ده چې د سولې تړون باید لغوه سي، ځکه په افغانستان کې د سولې او ثبات په برخه کې هیڅ اغیز نه لري. طالب مشران باید په دې دریو کلونو کې د ترسره شویو جنګي جنایتونو او د بشري حقونو د نقض له امله محاکمه سي.
خو د سیاسي چارو پوه اسدالله ندی مې د دوه تړون لغوه کول ستونزمن دي.
د دوه تړون لغوه کول تر یو حده ستونزې جوړولی شي، ځکه د سیاست مسله ټولنیزو بنسټونو سره نه حل کیږي. د سیاست مرکز ځواک دی او طالبان اوس مهال په افغانستان کې واک لري، نو د ترامپ حکومت له دې پرته بل لار نه لري چې له دوی سره معامله وکړي او د خپلو غوښتنو یوه برخه پر دوی ومني.
د دوه تړون د 2020 کال په فبروري میاشت کې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د ولسمشر ډونالد ترامپ د لومړي دورې پر مهال لاسلیک شو. د دې تړون مخې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل او ټاکل شوی و دغه تړون بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هواره کړي او افغانان په خپله د افغانستان راتلونکی وټاکي. خو د فضا او د بشري حقونو یو شمیر فعالانو تل په دې تړون نیوکې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د ولسمشریزو ټاکنو پر مهال په یوه مناظره کې ویلي و چې دا تړون د دې د ادارې لخوا د لاسلیک کولو نه څه موده وروسته لغوه شوی و، ځکه په خبره یې طالبانو له دې تړون نه سرغړونه کړې ده. د دې وړاندې هم بېلابېلو امریکایي چارواکو په وار وار په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دوه له هوکړې نه په سرغړونه تورن کړی، خو طالب چارواکو تل دا تورونه رد کړي دي.
بیا هم خراغ لیل زده کرو بی برخی شوی افغان انجون ده هلکانو په سیر زده کرو تا دلسترسی ده حق و غوښتنه کوي. لزده کرو من شوی یو شمیر انجون لازدی راډیو سره په خبرو کې وای چې د خپل نامعلومی راتلون که پاڑن دیخ نداری. دا په داسې حال که دا چه تازه اروپایی طولنی ویلی چه زده کرو تا ده افغان انجون و هلکانو دلسترسی ده حق هم لاتر کوي. په همده اره تفصیل په دی راپور کې.
چرا شرایطی که داو به دنیا آمدیم باید به من و رویاهایم دیوار بکشن؟
دا کابل خار و سیدون که سوسن چه ده خونزی لخلاصهول و روز سر الوار زکر و پاته شوی آزادی راڈیو تا اویل
چرا شرایطی که داو به دنیا آمدیم باید بمانو رویاهایم دیوار بکنم.
ولی شرایط می دهیلو پر اوران دی خانشی. هر اوراز بخیال که می داوی چه ده ازموین دی میستر شابکینم او ده کانکور ازموین پختنی بزوابوام. ده هر اورازی پا تیری دو نهیلی می پا وجود کیری خیز غلوی. ده چه ولی زل کانکور ازموین پاتیم.
ده کابل خار یا اوبل او سیدون که هماسه چه ترشپگم تولگی زکری کری دی خود طالبانو پا بیا واکمنی دو لزدک رو را گرزول شوی آزادی را ریو تاویل.
ما دختر سنف ششم بودم.
زه په شپږم ټولګي کې وم چې ښوونځي وتړل. تل مې دا هیله لرله چې ښوونځي ته په تګ سره خپل راتلونکی روښانه کړم، خو داسې ورځ راغله چې د ښوونځي دروازې د نجونو پر مخ وتړلې. دا خبر زموږ لپاره ډېر ویرونکی و او نړۍ مو تیاره شوه.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې لوڼې یې له زده کړو بې برخې شوي هیله لري چې د زده کړو حق بیرته ورکړل شي. د کابل ښار اوسېدونکی میر عبدالقیوم چې دوه لوڼې یې له زده کړو بې برخې شوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
از ما دختر اکوان دیگه سارا جان محصل سال دوم پانتون
دیویز ما یو لور د پانتون د دویم صنف محصله و او بل هغه د خوانسی د ولسم ټولګي زکون کې وچه ل زکړو پاتې شوې. د هغوی په استعداد می افسوس راځي.
خانمون د نو داس معلوم شوند وایف استعداد د دختر اکو
د خمر په نوم یو مور په دې اړه خپل نخنه له ازادي راډیو سره داسې شریکوي.
سه سال است که مشان به خانه هستن.
درې کله کې یی چلونی مې په کور کې دی. روحي او رواني په دغه وضعیت کې نه ده. هیله لرم چې درس ووایي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه اروپایي ټولنې ویلي چې زده کړو ته د افغان نجونو او هلکانو د لاسرسي له حق ملاتړ کوي. اروپایي ټولنې پرون جمعه د نومبر 22مه د زده کړو د اونۍ په مناسبت په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې افغانستان د لوستو وګړو پر مټ کولی شي اقتصادي ثبات او پرمختګ ته ورسیږي او زده کړې کولی شي چې په ژوند کې مثبت تغییرات رامنځته کړي. طالبانو په افغانستان کې په بیا واکمنېدو له شپږم ټولګیو پورته نجونې له زده کړو منع کړې او همداراز یې د پوهنتونونو دروازې هم د محصلینو پر مخ وتړلې چې له کبله یې د هرې ورځې په تېرېدو ډېری نجونې له زده کړو بې برخې پاتې کېږي. د ملګرو ملتونو علمي ښوونیز او فرهنګي سازمان یونسکو د 2024 کال د اګست په 15مه په یو راپور کې ویلي چې طالبانو په قصدي ډول 1,400,000 نجونې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې کړي دي. د دغه سازمان د موندنو له مخې په افغانستان کې د هغو نجونو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی چې له زده کړو بې برخې کېږي، ځکه په خبره هر کال ډېری نجونې له شپږمو ټولګیو فارغېږي خو وړاندې زده کړو ته د محدودیتونو له کبله دوام نشي ورکولی.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
دا ډوډۍ یو سور ګل مستند فلم چې په افغان میرمنو د طالبانو د واکمنۍ د غیزو په اړه جوړ شوی تیره شپه د ایپل په نوم په ټلویزیونو شبکه کې نندارې ته وړاندې شو. په دې فلم کې لوبیدونکې ښځې او فلم جوړونکي وایي هدف یې له دې اقدام راتلونکي کې نور افغان نجونو او ښځو ته د حقونو د مبارزې لپاره د پیغام استول دي. دا مستند فلم د افغان فلم جوړونکې سهرا مانی، د نجونو د زده کړو فعالې او د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملالی یوسفزۍ او امریکایی اداکار جنیفر لارنس لخوا جوړ شوی دی. نور حال په دې راپور کې ورو.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د افغان ښځو د ژوند او مبارزې په اړه جوړ شوی مستند فلم ډوډۍ یا سورګل تیره شپه د نوومبر په 22مه د اپل ټلویزیوني شبکې له لوري نندارې ته وړاندې سو. دا فلم چې د افغان فلم جوړونکي سهرا مانی، د نجونو د زده کړو فعالې او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملالی یوسفزۍ او امریکایي اداکارې او د فلمونو پروډیوسرې جنیفر لارنس لخوا جوړ شوی، په تېر 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پر افغان ښځو او نجونو د بندیزونو او محدودیتونو له امله د یو شمېر معترضو ښځو مستندې کیسې او تصویرونه پکې خپاره شوي چې د طالبانو پر ضد پر اعتراضونو لاس پورې کړی. د دې فلم اصلي کرکټرونه چې د افغان معترضو ښځو د ډلې غړي او مسؤلین دي وایي د دې مستند جوړولو هدف راتلونکي کې نورو افغان نجونو او ښځو ته د خپلو حقونو لپاره د مبارزې پیغام استول دي. له دې ډلې ترنم سعیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
دای فیلم تمام دخترانی که در کابل اعتراضات را
په دې فلم کې ټولې هغه نجونې په یو ډول شامل دي چې اعتراضونه یې ترسره کړي. خو د فلم درې برجسته کرکټرونه زه، زهرا حقپرست او شریفه موهید یو. د طالبانو سره د مبارزې اوله ورځ موږ اعتراضونه وه او بله لاره بیا د دې اعتراضونو مستندول وه چې د یوې سرچینې په توګه زموږ راتلونکي نسلونه ترې ګټه واخلي.
د دې مستند یوه بله لوبغاړې او د معترضو ښځو ډلې غړې زهرا حقپرست بیا
په تاریخ 14
نوامبر سال 2024 ریلیز شد و تاریخ 22 نوامبر در اپل تیوی به نمایش گذاشته شد.
دا فلم په 2024 کال د نوامبر په 14 خپور شو او د نوامبر په 22 په اپل تیوی کې نندارې ته وړاندې شو. دا فلم د افغان ښځو اتلولي او مبارزې ښيي چې څنګه د ویتراګري ډلې پر وړاندې اوازې پاتې شوې. ملاتړ یې ونه شو او خپل ټول حقونو د لاسه ورکولو له امله وټونو ته راووتې او ځانونه یې قربانیو ته ورکړل. زندان، شکنجې، بی احترامي او ان هېواد پرېښودل یې تجربه کړل.
ډوډۍ او سورګل فلم په لومړي ځل په 2023 کال کې د فرانسې د کان فلم فیسټیوال کې نندارې ته وړاندې سو. د دې مستند یوې بلې جوړوونکې د نجونو د زده کړو فعالې او د نوبل سولې نړیوالې جایزې ګټونکې ملالې یوسفزۍ په هغه ویډیو کې چې د امریکایي مجلې نیوز ویک لخوا خپره شوې پکې دا مستند د افغان ښځو د مقاومت یوه بله لاره بللې او زیاته کړې ده چې دا مستند به د طالبانو د واکمنۍ لاندې د افغان ښځو د ژوند حقایقو ته د نړیوالو پام را اړولو لپاره خورا مهم رول ولوبوي. د دې فلم افغاني ډایرکټرې سهرا مانی بیا په دې اړه په خپله ایکس پاڼه له نړیوالو غوښتي چې د افغانستان په اړه د چوپتیا ماته او د افغانستان د ښځو غږ دې واوري. میرمن مانی تېره اونۍ د دې فلم په اړه فرانسې خبري آژانس ته وویل:
ښایي سبا ته تاسو د دې قیمت ورکړي. دا ډیره لرې نه ده او د توقع خلاف هم نه ده، ځکه چې طالبان په پرله پسې ثابتوي چې هماغه طالبان دي، خو موږ یې تل ردوو او وایو نه، دوی هغه طالبان نه دي.
ډوډۍ او سورګل مستند فلم د اپل ټي وي په 9 غورو فلمونو کې راغلی چې تیر شپه یې نندارې ته وړاندې کړ. اپل ټلویزیون د اپل مشهور نړیوالې کمپنۍ له پلاتفارمونو دی چې اکثرا مهم او لنډ مستند غوره فلمونه خپروي. میرمن مانی زیاته کړې چې دا ورته د منلو نه ده چې 40 میلیونه ښځې او نجونې په بند کې ژوند وکړي. دا فلم داسې مهال نندارې ته وړاندې کیږي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته دوی پر افغان ښځو او نجونو د زده کړو او کار په ګډون پراخه محدودیتونه لګولي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو سلیر وساته.
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري. اوس هم وار رسیدلې یوې بهرنۍ موضوع ته. د لبنان پر پلازمینه بیروت د اسرائیل په تازه هوایي حملو کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. په همدې حال کې د امریکا د متحدو ایالاتونو یو استازي د وربند پر موافقه د سلا کېدو لپاره منځني ختیځ ته سفر کړی دی. پرون هم د بیروت پر جنوبي برخو په حملو کې خلکو ته مرګ ژوبله وښتي وه. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د بیروت په مرکزی برخه کې د اسرائیل د نن ورځې هوایي حملو لږ تر لږه 11 کسان ووژل او په لسګونو نور ټپیان کړل. په همدې حال کې ډیپلوماتان د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د اوربند پر موافقه د سلا کېدو هڅه کوي. د لبنان د ملکی دفاع بنسټ ویلي چې دا ابتدایي شمېرې دي، ځکه د اضطراري پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې کارکوونکي په نړېدلو ودانیو کې په خلکو پسې ګرځي. دا تر یوې اونۍ په لنډه موده کې د لبنان په پلازمینه بیروت کې څلورمه حمله ده. دا حمله داسې وخت زیاتې شوې چې د امریکا استازي آموس اوکشټاین تیره اونۍ سیمې ته سفر کړی چې هدف یې د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د 14 میاشتنۍ جګړې د ختمولو لپاره د اوربند پر موافقه سلا کېدل دي. د اسرائیل او حزب الله ډلې ترمنځ دغو وسلوالو شخړو په وروستیو دوو میاشتو کې د بشپړې جګړې بڼه خپله کړې ده. د لبنان حزب الله یو پوځي او سیاسي ډله ده چې د امریکا متحده ایالاتونو د تروریستي سازمان په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامل کړې ده. حزب الله د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري. د سیاسي برخې استازي د لبنان په پارلمان کې حضور لري. د لبنان د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د اسرائیل په بمباریو کې تر 3500 زیات کسان وژل شوي او تر 1500 زیات نور ژوبل شوي دي. د دغو شخړو او جګړې له کبله د لبنان د ټولو وګړو یو پر درېمه برخه یعنی 200,000 کسان کډې کولو ته اړ شوي دي. د اسرائیل په شمال کې د توغندیو، بی پیلوټ الوتکو او میزایلو د حملو له کبله د غراز په لبنان کې دننه د جګړې په نتیجه کې د اسرائیل نوي سرتیری او نږدې 50 ملکیان وژل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د امریکا د استازو جرګې لخوا د افغان متحدینو د ساتنې د لایحې تصویب په افغانستان، پاکستان او نورو هیوادونو کې امریکا ته د اس آی وی پی یو او پی دوه کیسونو لرونکو افغانانو له هرکلی سره مخامخ شوی دی. دوی وایي هیله لري چې دا لایحه به د دوی د کیسونو بهیر ګړندی کړي. دا لایحه چې په دې وروستیو کې تصویب شوې د هغو کسانو د ساتنې لپاره د امریکا پر ژمنې ټینګار کوي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تر څنګ په 40 کلن ماموریت کې خدمت کړی دی. نور جزئیات له سناکا کړهورو.
د امریکا د استازو جرګې لخوا د افغان متحدینو د ساتنې لایحې تصویب د پی یو پی دوه او سیوی کیسونو لرونکو افغانانو ته نوې هیله پیدا کړې چې په افغانستان، پاکستان او نورو هیوادونو کې امریکا ته د کډوالۍ د پروسې بهیر به یې ګړندی شي. دوی غواړي چې د کیسونو د بهیر د چټکتیا لپاره یې عملي ګامونه پورته شي او ژر تر ژره امریکا ته انتقال شي. د پی دوه کیس لرونکی ایمل چې شاوخوا 3 کلونه یې په پاکستان کې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره امریکا ته د انتقال په تمه تیر کړي دي، د دې لایحې د تصویب هرکلی کوي.
نو دا واقعا چې هغه افغانان دپاره چې دننه په افغانستان کې دي او هغه افغانان دپاره چې اوس مهال په ګاونډیو هیوادونو خصوصا په پاکستان کې دي، واقعا چې یو ښه خبر ده. او زموږ هیله ده چې همداسې دوی دغه لایحه تصویب کړه، نو هیله ده چې همداسې وشي او دغه پروسه چټکه کړي.
د پی او کیس لرونکی محمد عارف وایي د افغانستان په بادغیس ولایت کې له 3 کلن انتظار وروسته په دې وروستیو کې قطر ته انتقال شوی دی. هغه هم د دې لایحې تصویب هیله بخونکی بولي.
تقریبا 3.5 سال میشه من منتظر هستم. برج
درینیم کاله کی چې په انتظار یم. د 2024 ریشکال په فبروری کې مې مرکه میډیکل شوه. ل یولس میاشتې وروسته سلويخ پر زکیږي چې قطر ته انتقال شوم. د خپل کیس د پروسس په تمه یم. اله لرم د لایحه غزنا کوي او هغو کسانو یي چې په تصویب کې ونده درلوده په عملی کولو کې هم ونده واخلي.
سیبشون نقش داشتن در قسمت عملی کردن شوم بیشتر مصر باشند.
د کابل خاري اوسیدونکو چې د موضوع د اساسیت لامل نه غوړي نو می پر راپور کې واخیستل شي او د اس ای وی کیس لري. ازادي رادیو ته وویل
نږدې درې کال کېږي چې موږ د امریکا انتقال لپاره هغه سیبي پروسې کې منتظر یو، خو تر اوسه پورې زموږ په قضیه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. دغه وضعیت موږ ته ډېر اندېښنې او ناهیله کړی دی. موږ یې غوښتنه همدا دی چې ژر تر ژره دغه بهیر چټک شي، ځکه دغه اوږده انتظار زموږ په ژوند او راتلونکي ناوړه اغېزه کړی دی.
د امریکا د متحده ایالاتو استازو جرګې په دې وروستیو کې د افغان متحدینو د ساتنې لایحه تصویب کړه. د دې لایحې تصویب د هغو کسانو د ساتنې لپاره د امریکا د دولت پر ژمنې ټینګار کوي چې په افغانستان کې د امریکایانو د 40 کلن ماموریت پر مهال یې د دوی د ځواکونو تر څنګ خدمت کړی دی. دغه لایحه د یو استازي دینا تیتس لخوا کنګرې ته وړاندیز شوې وه او د 340 موافق رایو په ترلاسه کولو سره تصویب شوه. نوموړی د نومبر په 1 په خپل ایکس پاڼه لیکلی و هغه په دې ویاړي چې د دې لایحې مشري کوي تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې دوی وشي کولی د خپلو هغو وړ افغان متحدینو ساتنه وکړي کوم چې له متحده ایالاتو سره یې کار کړی او د طالبانو له ګواښ سره مخ دي. دا لایحه په داسې حال کې تصویب شوې چې د اس آی وی پی یو او پی دوه کیسونو لوی شمېر درلودونکي د 3 کلونو راهیسې په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان کې بې برخلیک دي او بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د راپورونو له مخې امریکا په 2021 کال کې خپل ډېر شمېر متحدین امریکا ته انتقال کړي دي، خو لا هم یو لوی شمېر چې کره شمېره یې معلومه نه ده د خپلو کیسونو د بهیر بشپړېدو او د هیواد ته د تلو په تمه دي.
مالور دانی په کور ناستې دي، ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستې یو.
لزده کړو محروم انجونو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 له ازادي رادیو. د اورزګان د لری پرتو سیمو اوسیدونکي د ژوند د لومړنۍ اسانتیاو ته د لاسرسي غوښتنه کوي. دا چې دوی سوي په دې راپور کې واوري.
د اورزګان ولایت د لری پرتو سیمو اوسیدونکي د ژوند لومړنۍ اسانتیاو ته د لاسرسي غوښتنه کوي. دی وای د تیر شل کلمی جګړې پر مهال د دې سیمې سخت زیانمنې سوې دي. شوونځي نړېدلې دي، کورونه یې ویجاړ سوي او ماشومان یې تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي. دا اوسېدونکي له حکومت او مرستندویو موسسو غواړي چې د ښوونیزو مرکزونو، روغتیایي کلینیکونو او پاکو اوبو د برابرولو لپاره بنسټیز اقدامات وکړي. تر ټولو چې زیاته ځپل سوې ده، د دغه ولایت د مهرآباد سیمه ده چې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال د ګڼو جګړو شاهده وه. د یادې سیمې اوسېدونکي وایي
رابات سر ایس کو مکنس ندی سوی سرکان یا تاسی وینی پلون یا تاسی وینی یو بل دغه یا تاسی وینی کلینیک او مکتب او داشان یا تاسی وینی چې ندی جوړ سوی وس یو کلینیک دا تکشته شروع سوی دی خو هتا سر ته دروسه ندی رسیدلې مش ټول ورته خوشالم یو ولې زموږ مریض تاسی وینی چې در بازار پر دوی غانټی لار ده کله پر نیمه لار ژوند نه سوار کی کله بازار ته ژوندۍ ورسی ولایت نزمر سره ګوره کوم کنه ندی سوی زمش
پنځه تلویش کاله موږ درس نه دی وای پنځه تلویش کاله موږ مکتب نه دی دل پنځه تلویش کاله په موږ کې جنگو نو دا مالونه دنیاوی باغونه سړکان داس موږ ټوله خراب سی دي چې مکتب را جوړ کی لار را جوړ کی کینی لیک را جوړ کی دا موږ وشتو
کړي نکستا اول خود مدرسې خو خیش کو چې مدرسه د خپل ماشمان ته جوړ شي د دې تعلیم وکړي اکاش مدا غد ته وینې شپړ دا رقم دی دا رقم چیر سوې دی نو دا غشتنم د سلورو چې کدا کاش لا سړکان جوړ شي
دا یوازې د مهرآباد سیمې اوسیدونکو نه دي چې د ژوند د لمړنۍ اساسي اړتیاو ته د لاسرسي غوښتنه کوي بلکې د دغه ولایت د لورو پروتو ولسوالۍ اوسیدونکو او د مرکز ترینکوټ د یو شمیر نورو سیمو اوسیدونکو هم چې تیر شل کلنې جګړې زیات ځپلې دي هم ورته غوښتنې لري اورزګان ولایت د افغانستان له مرکزی ولایتونو څخه دی چې د اوسیدونکو زیاته تمه یې کرنې او مالداری ته ده او له همدې لارې اقتصادي سرچینې خړوبېږي د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو د والی د مقام د دفتر رئیس مولوی هارون حقانی وایي په دغه ولایت کې شل کلنې جګړې خلک زیات ځپلې دي دی وایي دوی هڅه کوي چې خلکو ته کار وکړي
کوشش پر دې دی چې د اورزګان په ولایت کې په لیرو نورو پرتو سیمو کې هغه د تعلیم برخه هم تر هغه ځایه پورې ورسو او د صحت برخه هم ورسو د هر کلي د هر وطن مشکل د ټولو ولسونو مشکلات په هغه خپلو ساحو کې ورحل کوم
د اورزګان د لرو پرتو سیمې اوسېدونکي د ژوند لومړني اسانتیاو ته د برابرولو غوښتنه کوي دا سیمې په تیرو جګړو کې زیاتې زیانمنې سوې دي اوس اړتیا ده چې حکومت او نړیوالې موسسې د ښوونې، روغتیا او پاکو اوبو د برابرولو لپاره بنسټیز اقدامات وکړي دا هڅې نه یوازې د خلکو ژوند ښه کولی سي بلکې په سیمه کې د پرمختګ او سوکالۍ د راتلو لامل هم کیدای سي
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا خبر می کول د آزادی رادیو ته چې د ازمر د هلمند ولایت کې چې کې پولیس والی کې دا وب ډیر ورځ په ورځ کښه تر وانی د خلکو چاره به را خرڅه وب ولاړې 200 سمسیولان ورچول دا به را په پیتاب لري کې لن لري کې سمسیول لري نو مخلوق په دا عذاب اخته دی ورور کزما ژغ تر د مشرانو پورې ورسې چې دا مندوان وته چې کوندونه ورته جوړ کې یا دا دامه څه د کچکې د دامه څه واله ورته را کاش کې ورور د مخلوق ډیر په عذاب دی
سلامونه او نیکې هلې د ازادۍ راډیو ته او ټولو محترم اوریدونکو ته پس د سلامه البته لکه څرنګه چې د تعلیم او زده کړه د یو انسان لپاره رڼا او ښایست دی هغه زنانه وي که مردانه مثال مونږ یو زنانه مریضه د تداوی لپاره همسایه ملکو ته وړو څومره تکلیف سره مخامې خوږي تو ویزو او د پاسپورت د چند خرچه کچیرې زمونږ په خپل ملک کې زنانه وشاره متخصصې د کور دننه علاج هم ارزانه تمامېږي او هم تکلیفونه نه لري ځکه د تعلیم نشتون د ملک ټول اقتصادي دزګه ورانوي نو تعلیم ډیر مهم دی د هر ملک لپاره وسلام طارق د کاپیسا ولایت نه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آزادی رادیو اور دکر کوم کو سلامونه وایم ما دا سلام عرض میدای دا ډیر مشکلات جور کی دا تلویزیون نشرات بندی ویڈیو بندی دا پا تمام نړۍ کې نسته تمام نړۍ کې داسې قانون او دا حکومت و نه دی لیدلی الله دې خپل خیر کړي موږ ډېر په دې باندې ناخوښه یو باید رسنۍ آزادې وي رسنۍ باید رسنۍ وکړي خپل خبرونه ورته یو مسلمان ورسوي د طالبان یو ښه کار چې دا ویډیو بندی تصویر بندی دا خو نه کېږي امکان نه لري
ستاسو پیغام ستاسو نظر
بیا هم کرغلی وړاندې به په څو شیبو کې د نیمې نړۍ خبرونه درته